سلام ستړي مشي په کابل کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه ته مو زفري د سیال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبال اختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت ویام زبی الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لري دی او حکومت له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. خغلی مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلی دا ډول راپورونه ناسم دي او القاعده شبکه اوس مال په افغانستان کې شتون نه لري. مجاهد زیاته کړې د طالبانو حکومت به هیچا ته اجازه ونه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاروي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یو څېړنیز راپور کې ویلي القاعده شبکه د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. په دغه راپور کې راغلي القاعده شبکه له ترهګرډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله په افغانستان کې پټ فعالیتونه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې ویل شوي دي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې لا نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالفې جبهې یو ځل بیا ادعا کړې ده چې وسلوالو یې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو وژلي دي. د جبهې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي شوی دا د طالبانو چې دا طالبان یې تېره شپه د کاپیسا د دویمې حصې په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژلي. نوموړي جبهې د سه شنبې په ورځ هم په نورستان، لغمان او ننګرهار کې د درې طالبانو د وژلو او د یو بل د ټپي کېدو ادعا کړې وه چې وروسته طالبانو رد کړه. د افغانستان په ډېری سیمو کې خپلواکو رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، نو ځکه د جګړې د بېلابېلو لورو د ادعاوو رښتینولي تل له ننګونو سره مخ وي. د مقاومت جبهې وروسته ده هم خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. نن د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د شیعهګانو لخوا د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې مراسم ترسره شول. یو شمېر ماتم کوونکي وایي مراسم تر اوسه په ښه توګه ترسره شوي دي او کوم امنیتي پېښه په کې نه ده رامنځته شوې، خو یو شمېر نور بیا وایي د تېره پرڅلس کال په دې مراسمو کې محدودیتونه ډېر وو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا د دغو بندیزونو له امله د یادو مراسمو د ماتم کوونکو د امنیت تامینول یاد کړي دي. دبلې خو د افغانستان د مخابراتي شبکو د تنظیم ادارې اترا ویلي د شورا په مراسمو کې د امنیت تامین په موخه د سهار شپږو د ماښام تر اتو بجو پورې په کابل او مزار شریف کې ټولې مخابراتي شبکې بندې کړې وي. نن جمعه د هپاتایټس یا زیړي نړیواله ورځ وه. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو ارقام خپره کړي وو. د دې سازمان د ټویټ په اساس په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه 8000 کسان په هپاتایټ بي تور زیړي او شاوخوا 360000 نور بیا په هپاتایټ سي زیړ زیړي اخته دي. هپاتایټ یو ډول ساري ناروغۍ ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما فاسیګر اغېز کوي. او روسیه کې یو ټکسي چلوونکی په 14 کال بند محکوم شوی دی. د نوې محکمې دغه ټکسي چلوونکی د 14 کال یې په کوموسلو مسلوکا انمورو ښار کې د ملي ګارد مرکزی دفتر ته ورچولی و د 14 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتاریوف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ ته چمتووالی او د قانون لپاره پلي کېدونکو برید ګڼلی دی. ټکسي چلوونکي په خپل جرم اعتراف نه دی کړی. ویلي دي چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی. د 2008 کال د فبروري راهیسې لیکلی چې مسکو پر اوکراین برید کړی دی. په ټوله روسیې کې د پوځي تجهیزاتو پر مرکزونو او نورو ادارو د اورلګیدنې داسې په لسګونه بریدونه شوي دي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لري دی او حکومت له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په څېړنیز راپور کې ویلي القاعده شبکې د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې ویل شوي دي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې لا نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. تفصیل په دې راپور کې
کتام پر افغانستان د طالبانو د بیاسلی واکمنې له پیل وروسته د طالبانو حکومت په وار وار د القاعده په ګډون له هر ډول ترهګرو ډلو سره اړیکې رد کړې دي، خو ملګري ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دغه شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه با خپل دوه دریشم څیړنیز راپور کې چې نن خپور شوی لیکلی چې القاعده د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دغه تازه راپور چې تر ډیره د داعش خراسان څنګه او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی، وایي د القاعده مشران هڅه کوي چې له هغو وسله والو ډلو سره اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. راپور د ازبکستان اسلامي غورځنګ، شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ او جماعت انصار الله وسله والو ډلو غړو یادونه کوي چې په افغانستان کې وړاندې تر دې هم د موجودیت راپورونه ورکول شوي دي. راپور وایي چې القاعده له دې لارې په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ او د امن ځایونو د جوړولو هڅه کوي. په راپور کې راغلی دی چې القاعده شبکه د افغانستان په ختیځ کونړ او نورستان کې د نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې ده او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي تر څو نوي جنګیالي جذب کړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مرکزي هستې غړي له 13 تنو او د غړو شمېر 400 سان اټکل شوی چې د راپور پر بنسټ د کورنۍ د غړو او پلویانو په شمول 2000 کسانو ته رسیږي. په یاد راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوی چې که په افغانستان کې بې ثباتي راځي القاعده به پیاوړی شي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی او ویلي دي چې د دغه وسله والې ډلې وروستۍ ریښې هم د منځه تللو په حال کې دي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د داعش او خراسان څنګه د موجودیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او په کې راغلي چې داعش اوس د طالبانو او نړیوالو اهدافو پر ضد له پخوا پیچلی عمل کوي. راپور داعش ډله په افغانستان او سیمه کې نوی ترهګریز ګواښ بللی او په کې راغلي دي چې دغه ډله اوس مهال په افغانستان کې په خپلو ډیریدونکو وړتیاوو کار کوي. په راپور کې د داعش ډلې د غړو شمېر د دوی له کورنیو سره د 4000 او 6000 کسانو ترمنځ اټکل شوی او د عملیاتو د مشر نوم یې مولوي رجب یاد شوی دی، خو په راپور کې د مولوي رجب په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې نوی راپور په یوه ټویټ کې رد کړی دی. هغه لیکلي د امنیت شورا هغه راپور حقیقت نه لري چې په کې ادعا شوی اسلامي امارات له القاعدې سره اړیکې لري. د القاعدې تنظیم اوس په افغانستان کې هیڅ ډول شتون نه لري. په دې اړه راپورونه ناسم دي. اسلامي امارات هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د امنیت په ضد وکاروي. خو څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې القاعده اوس په افغانستان کې شتون نه لري. جو بایدن ټینګار کړی چې امریکا به د دې شبکې د له منځه وړلو لپاره له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړي. دا د ولودو چې د تیر 2022 میلادي کال د جولای میاشت په 11 نیټه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې راپیدا کړې.
راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور رد کړی چې پکې ویل شوي و طالبان له القاعده سره متقابلې اړیکې لري. له دې سره چخت بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي له افغانستان د امریکا د ځواکونو وتل په افغانستان کې د بګرام هوایي ډګې اډې او لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسۍ لامل شوی دی. جمهوری غوښتونکي مایک مکال د پنجشنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې ادا وکړه چې دغه وتل یو جیوپولیټیکا ماته وه چې له دې سره په افغانستان کې د نورو ډلو ودې ته لار پرانیستل شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکا له افغانستان څخه د امریکا د متحده ایالاتو پر وتلو یو ځل بیا نیوکه کړې دي. ښاغلی مکا د پنځشنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې وویل چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو وتل د هغه په وینا د مصنوعي مهالویش پر بنسټ جیوپولیټیکل ماته وه او په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې او لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسۍ لامل شو. جمهوري غوښتونکی مایکل مکا په داسې حال کې له افغانستان افغانستانه د امریکایي ځواکونو دی وټلو او د هغه د پایلو مسولیت د ډیموکراټیک بایدن اداره بولی چې د طالبانو سره د دوه تړون د جمهوریت غوښتونکو ډونالد ترامپ ته ادارې لخوا لاسلیک شو چې افغانستان څخه د دغه ځواکونو دی وټلو لپاره لار هواره کړه. مايكل ماکال د غشان ادعا
کوي چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وټل د دې لامل شو چې لبګرام زندان څخه د داعش 2000 بندیان او ځانمرګي بریدګر خوشي شي او د 2 میلیارډ ډالر پرځښت امریکایي پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شي. ښاغلی ماکال زیاتوي
داز ما لپاره د خوشنې ځای دی چې له شل کلونو قربانیو او پیسو لګولو وروسته افغانستان د طالبانو په کنټرول کې دی او موږ له جیوپولیټیک موضوعاتو سره لاس او ګریوان یو. خدای لپاره چې اوس هلته د لیکن په لاته کې دی او احتمالا د بګرام اډې ته هم لاسرسی لري.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب ور نه کړ، خو مايكل ماکال د افغانستان لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسۍ په اړه د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د طبیعي زیرمو او قانونو په برخه کې پانګونې ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د طبیعي زیرمو په برخه کې د چین له سترو پانګونو څخه یو د عامو د نفتو د حوزو تړون دی چې د روان کال د جنوري په 15مه د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت او د افچین شرکت ترمنځ د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مايكل ماکال دغه شان زیاتوي چې بایدن د سیاسي دلایلو او د امریکا د ملي امنیت له په پام کې نیولو پرته له افغانستانه امریکایي ځواکونه ایستلي وو او دغه هیواد طالبانو ته سپارلی دی. ښاغلی ماکال دغه غونډې د پښتنو او ځوابونو په برخه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه له یو شمېر پوځیانو او عیني شاهدانو د پښتنو د راکاول سره د امریکای متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن توران کړ چې له افغانستان د پوځیانو په استلو کې ملي ګټې له پامه غورځولې دي او دا کار یوازې د سیاسي محاسبو پر بنسټ خړای دی. په ورته وخت کې پخوانی امریکایي جنرال سیټ کرومیک په دغه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پلان موجود وو او هغه داسې پلان لیدلی وو، نوموړی وویل دا په داسې حال کې دی چې د جو بایدن اداره په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ښاغلي ماکال انتقادونو سره مخ شوی دی او دا کار د دې لامل شوی چې آن په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې کمیټې ته راوغوښتل شي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تل افغانستان د خپل پوځیانو د استلو لپاره پریکړه دفاع کړې ده. د 2021 کال د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر په 14مه بل افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، خو ټول ځواکونه د 2021 کال د اگست په 1.5مه افغانستان ووتل. کله چې امریکا له افغانستان ووته، له دغه هیواد څخه 125,000 افغانان وتلو ته زمينه برابره کړه، خو دا بهیر له یو خنړی پیک سره هم مخ شو. د کابل په هوایي دګر کې ځانمنګي بریډ وش چې له عمله لسلو زیات افغانان او دیالس امریکایي پوځیان ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم شیچری د خبرونه کې مینه مچله لنشتې ترې کلم څنګه روسته چا پیشي
اعلانونو په سیم ګرځو مرستیم جلبو او منصبانګې تم ډیره پام لرنه کو ان شاء الله کامیابی زموږ ده.
د لاس پونم نوی اونیسه خبره شو
لړلمو دغه 500 غړې مې چپ کړې و چې بازار په دکان وګرځېدلم.
د غزنی سردار غونډې څه تاریخي ارزښت لري؟
په دې مابت کې دا شی اثر هم پیدا سو چې هغه په څلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل.
شعر لرو
ته یو خزه یو خور یې دی چا ته یو لور دی پلار جرګو کې ورکا.
لنډه کیسه لرو
یو جې ته لاس کړ بل ته لاس کړ ټلیفون یې په باکس کې و ته هلو کړل.
پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شي. دا ادبی مجله به په یو نړیوال خبر پیل کړم. تمه ده چې د امریکا د لنډ کیسې لیکوال جورج سونډرس څه باندې 2 اونۍ وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس له کتابخانی د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړې. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې یې له هنري اړخه شي وي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي، داسې نه وي چې یو وخت یې لیکنه کوله شا آثار یې لیکلي و خو اوس څه نه لیکي. جورج سونډرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅه کوي. د کانګرس د کتابتون وی مسؤلې کارلا هیدن اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې سونډرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پریکړه نه کوي، د امریکا د متحده ایالاتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رایې حق لري. د سونډرس د غوره کېدو لپاره د متحده ایالاتونو نږدې 90 پیاوړو ادبي شخصیتونو رایې ورکړې دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزې په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. د لیکوالو د دې جایزې لپاره د سونډرس ننګه کړې ده. څلور شپېته کلن سونډرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خپرونې چاپ کړي دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د سونډرس په یو شمېر آثارو کې د خواله رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابته کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واټساپ، انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. له سونډرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دی، دې ته هڅوي چې دی ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. سونډرس تر دې مخکې هم نږدې 40 مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپی خبرونو له مسولو مدیرانو سره شخیدلایم. لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لنډ وخت کې چاپ شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا ګڼې خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر ګڼې وه، بیا یې تیراش تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ وه، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله ځواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخیره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي ځواب نه به واورو چې څه شي دی دې ته هڅولی دی چې بیا مینه مجله چاپوي.
تر ټولو ضرور دا ده، او ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوی شو چې د غزوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو ګیمونو او په دې موبایلونو او په دې فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډیر بوخت دي. یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزورې شوی دی. مینی مجلې په هغه خپل لومړیو پړاوونو کې تر ډیره ځوانان مطالعې ته وهڅول او بیا به کتابونو پسې ګرځېد. کتابونه به هغهڅه مونږ وکړی شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود تم یو څه کار وکړو. بله مسله دا ده چې ډېر نجونې خواران له زده کړو پاتې شوې، که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه ورونو کې هم چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو، د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بله دا ده چې مونږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سرټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې، راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي، ځکه مونږ پوهیږو چې دغسې لکه تمیلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ پنډ لرونکي او دغسې د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري، نو هغوی سره تیلی ګرانه ده. او مونږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاروو او ګوندی د خیر سره کامیاب.
جواب صاحب لتا سره ما د ازادي راډیو مجلې په ویګنه کې دا خبري کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینی مجلې د چاپ تکل کړې؟
اشبر صاحب، تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی. دا هر ټولنه چې د خپل فرهنګ لري، زمونږ په ټولنه چې په خوانه دا د اخبار لوستلو فرهنګ ډیر کمزور و او ورځپاڼې او یو هغه یو وخت کې دولتي وي او یوازې مغه د هغوی خبرې به خپرولې. وروسته چې خپلواکم شوي یوازې پندونه واخیستل او د خلکو هغه تندی خړوب نشو کړی، خو مګر په نوره نړۍ کې تر اوسه هغه خپل لوستونکي لري چاپي مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستلو تم خلق وه سو، لکه فرضاً په یو کتاب پکې کره کتنه راشي، نقد راشي، یو کتاب خلکو ته ور پیژندل شي داغي لنډي لنډي.
جواب صاحب وبخشه، زما سوال دا و چې کله چې بازار نه وي چې خلک کتاب یا مجله واخلي، نو د دې د لګښت مصارف به څنګه شي؟
کوشش کوو چې اعلان پیدا کو، اعلانونه پیدا کو او هغه مرسته کوونکی جلب کو او ګډونوال پیدا کو چې پرځن خوست کې، کندهار کې یا نور ولایتونو کې خونځیو کې ملګری زمونږ دوستان شته دي چې یو څه ډاډه وي چې وګرځي، او پرځن په هر ولایت کې په لسګونو خصوصي خونځي دي او همداسې تر ډېره په لویو ولایتونو کې سلګونه دولتي خونځي هم شته دي. نو که وکړی شو توکل په خدای اعلانونو پسیم ګرځو او مرستیم جلبو او منځپانګې تم ډېره پاملرنه کوو، انشاءالله کامیابی زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطره چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکنه ده چې ترلاسه کړي، او کنه څو ګڼې نه وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یاره تر اوسه دوه تنو ماته ډاډه کړی دی، هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي، غواړي چې د پختۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. د لږې بای په بدل کې مونږ اوس اړیو چې اعلان پیدا کړو، او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي. فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دادا چې د اعلان د پاره خدا ول نه حالې ځلې کو، او مخکې د مطالبه د ټولولو نه ما دا کار شروع کړو. ځنو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې ما چې ډاډ مرا کړی دی یو شمیرو، او که دی ګڼه کې یو اعلان دو شو چې په راتلونکي کې سلور شي او چې په بیا ورپسې داسې وخت راشي چې زمونږ مجله په خپل قیمت چې چاپیږي چې په هماغې باندې او پلورو چې په مونږ کوم بوج را نشي، او مونږ د دې ورسو چې وخت خو لیکونه ته جایزې یا لیکوالانو ته اكو زحمه ورکو، ځکه چې هغه مونږ د پاره به ځانګړي لیکنه کوي او بل ځای نه خپرای.
جواب څه په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپل وی پانه لري، دې برخه ته مو پام کړی دی. البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم دسته چې د مجلې ځینې مطالب یو برخه یې هلته خپروي، او که چېرته څوک پیسې ورکړي بیا ټوله برخه کتای شي. لیکن څرنګه تاسو دې ته توجه کړې؟
او په دې باره ما فکر کړی دی. البته موږ ځینې تخنیکي ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویبسایټ جوړ کړ. البته هغه د مازیګر په نامه او مازیګر زموږ د کتاب پلورځي نوم دی، او د مینی په نامه نه و. خو د مینی مجلې مې پکې پی ډی ایف په شکل خپرولې وروسته د دېنه چې په بازار کې بعد په تمامې دوښوا. او خو هلته دا سیستم مونږ نه و فعال کړی. هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین یې کوو چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بیا تر 2019 پورې مونږ یو څه فعالیت هم وکړو، ځینې نشرات او مرکې او لیکنې د مجلې تر څنګ هغه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خپرول، او یو څو لوستونکي پیدا کړل. ځکه موږ ته لوستونکي معلومېدل، خو مونږ داسې تخنیکي ډله نه لرله، کوم ځانګړی ګروپ او هغه چا چې همکاري کوله هغوی بیا سې پخوا په څېر وړې همکارۍ ته زړه نه ښه کوه. بیا پسې کورونا شوه او بیا اسلامي امارت راغی، د زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړم.
د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزت الله ثواب په وینا، لننه شاوخوا درویشت کاله مخکې چې مینه مجله خپره شوه، په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډېر مینهوال لرل او ډېره پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خپرونې مسؤول اصرار وصال دی. له ښاغلي وصال څخه به واورو چې څرنګه یې د دې اونیزې چاپ ته پام شوی دی.
درې کاله وړاندې یو انګیزه سره پیدا شوه چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور، دغه د دودونه هغه چا په مستنده بڼه باندې نه و راخیستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا شوه چې هلته باید داسې یو څه ایجاد کړم چې دغسې مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او دین مستندونه مې جوړول، لکه مثلا دغه وخت لمړنۍ مستند ونه کې انسانان صبرونه ولاړې وي په غونډې باندې او هغه پرې ډېر د سي باورونه تړلي وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو. خدای پاک دې سوال وکړي دا غسي یو فیصله استوره یې بولي، افسانه یې بولي، چې باورونه یې بولي پسې تړلي وو. د درې خمار یو بل مستند چې هغه مې خبر کړ وروسته وروسته چې کله د دې لیدونکو زیات شو په دې پوه شوم چې زه باید لاسونیزه اتمن یې ورسنه کړم. دا چې راډیو ته مې وس نه رسېده، دا چې ټلویزیون خو بل ډېره غټه خبره وه. نو مې غوښتل چې دا دیونیزې په نوم باندې یو جواز ورته واخلم، یعنې دیونیزې په بڼه باندې باید چاپ کړم. هفته کې
د لاسونیزه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي، دوه پاڼې څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخیستې دي؟
په تو کلمونه باندې مې تقسیم کړې ده. په دې کې به کلمونه دي، شننه کلم یوازې د خبرو لپاره ځنګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیزی چې خلکو لیدلای ده. دا په دې کې نور هم داسې کلمونه دي چې مثلا هغه کې تر خبرونو وروسته کچيري، یو کلام د کچيري هغه سیمو کې چې مونږ پیګو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلیدلای شي حکومت او خلکو ته په دغه سیمو باندې کار کوي. سیلاني سیمې مثلا زمونږ د تیرې غني موضوع و چې د سور پل چې د میدان وردګړ باندې دغه سیمه څه ډول په یو په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلیدلای شي دا بل کلام وو. او ورپسې مثلا نغاره زمونږ بل کلام دی چې په کې خلکو ته د ځایي خلکو ته د ښار خواړه مرشتي کیږي. دغه ډول یعنی د بیلابیل د لاس نښه چې استاد ګلرحمن رحماني چې دی په کې ادبي مطالب نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه په دې کې مرکې دي له برجسته تیرو سره ته کلم دي په دې کې بغیر د خبرو چې یو کلم ورته ځنګړې کړي نور ټول ادبي، فرهنګي، مرکې او داسې نور.
وصال صاحب د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم؟
اوس لپاره خو داسې هغلته په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیستی، که څه هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کو ولې په ټولو کې نور د نورو لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم. هغه اته کلمونو ته پکتو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنې پکې وي چې مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره هم مرکه کولای شم. د هېواد له برجسته تیرو سره هغه چیرې چې دوی نوښتګري دي، په اصطلاح تخلیقونه یې کړي دي، دغه ټول خلک پکې راخیستلی شو. لکه ما د خوړو یادونه وکړه، هغه یوازې په میدان وردګ پورې محدود نه دي، نو دې بېلابېل لیکوالانو لیکنې راخلو.
د لاسونیزه څنګه تقسیموي، څنګه ویشي چې تر خلکو ورسي؟
شبر سي په ټولو جالبه برخه انده ده. زه لاسونیزه له ډیټا تر تصویر اخیستلو بیا تر چاپ د چاپټر مصارف او بیا پیسلا د لیکنو تر تنظیمولو تر ډیټا ټول کارونه د یوازې زده کوم. یعنی کې د شپه افغانستان کې لمړنۍ رسنۍ و چې یوازې یو کارمند لري.
او تر خلکو سره رسوي څنګه رسوي؟
تر یعنی زما خو لمړنۍ تجربه و چې مې وشله لړل مو د 500 غړي مې چاپ کړی و په بازار پر دکان وګرځیدلم او نو وخت پکې دا و چې دا لاسونیزه دې په خاطر بل نشي ملاتړ نه لري. نو د بازار لپاره په 50 غني وي درته په 50 غني باندې خرڅو مې ور باندې پلورم او کنه تر اوسه ما ته اعلان برابرېږي یا ملاتړ تر لاسه کوم.
فکر کوي چې تی وی ونیز لپاره چاپی خبرونه لپاره په افغانستان کې بازار پیدا شي؟
څومره چې پښتنه سخته ده جواب هم سخته. او فوس لپاره خو دومره ډیره زمينه وته مسایده نه ده، ولې هڅه کوو چې خلکو کې دغه فرهم عام کړي ګڼې په پیسو واخلي، نو که چېرته زه یو ګڼه په لس افغانۍ خرڅه کړلی سم نو کولی سم مصارف یې پوره کړم.
وصال صاحب، پخوا مو په فیسبوک کې پاڼه درلوده، اولته مو ځینې لیکنې خپرولې، تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاستئ، په ذهن کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پاڼه هم جوړه کړئ؟
یعنی تاسو منظور سایت دی؟ خبری سایت؟
خبری سایت میں مطلب دی، ویب سایت، ویب پاڼه؟
نه، دې ته نه لرم چې چاپ یې کړم، د سایت لپاره خو لږ تر لږه $300 پکار دي. زه یو دولتي مامور یم،
دلته د دې لپاره چې تاسو د یو ډېر شتمن فرهنګي ولایت له لارې دا ونیزه خپروي، هلته په میدان وردک کې ادبي غونډې دي، ادبي بهیرونه دي، فکر نه کوي کله هغوی سره په ارتباط کې شي او له هغوی هم مرسته وغواړي، کېدای شي چې ستاسو کارونه وسی شي؟
شبر صاحب، هڅه کوم. ډېرو خلکو سره، ګل رحمان رحماني استاد سره چې په بغلان پوهنتون کې استاد ده، له هغه سره مونږ اړیکې ونیوله. دلته نورو فرهنګي چیرې شته، د افغانستان ملي ریډیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي چیرې شته، هغوی سره مونږ په مشورې کړې دي. او ادبي بهیرونه په میدان وردک ولایت کې نوي نوي اوس تصمیم نیول شوی چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي. پخوا وو یو څه، خو د نوی بدلون سره تکانیس و، او لدین وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې بټول چارې څنګه کنټرولو. نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان وردک کې بلکې په کابل کې هم ځینې بهیرونه دي، بهر کې زمين ځینې هوادوالو ملګري وسیږي، فرهنګي چیرې دي، هغوی سره پړي کې کیسو ترڅو د لاس ونی د لاس نیوي وکي، او دا اخیسته قدم په صلاح ونه دريږي او دغه لړۍ د ومو.
لیکوال اصرار وصال څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته شعر لرو، او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
ابلیس پښمی خپل یو غزل آزادی راوی ادبی مجلې ته په خپل ژغ راستولې، سره اوروې او له دوی مننه کوم.
ته دې ګدر په محفلو کې ورکا، ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا. تدی گودر په محفلو کې ورکه، ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکه. تدی ژوندون په هر یو پل دمې، زه د هندارو تصویرو کې ورکه. ته بس د مینې محبت کیسه یې، ته بس د مینې محبت کیسه یې، یې د شاعر په قصیدو کې ورکه. مست نغمه په نغمو کې د ژوند، مست نغمه په نغمو کې د ژوند، خودی ملال په ټپو کې ورکا. ته یو خزه یو خور یې دی چا، ته یو خزه یو خور یې دی چا، ته یو لور دی پلار جرګو کې ورکا. د لټون لار ورته وخی اچي، د لټون لار ورته وخی اچي، نن د سپوږمې تور شپو کې ورکا، نن د سپوږمې په تورو شپو کې ورکا، نن د سپوږمې په تورو شپو کې ورکا.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تمکیش. سردار تپه غزن ښار ته چیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پراته ده. د غزای د افغانستان له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي. د دې تاریخي ځای شالید، څرنګوالی او د تاریخي حیثیت په اړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي، او په سر کې د سردار تپې پاړه معلومات ترې غوښتي.
دی غزنی دی تاریخی ابیدو دغه تاریخ پرانه سوي ده د پړي روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړی ده. مثلا سردار تپا په درلسو وودیرسکی یو ویټلوی چړونکو پلاوی راغی چې لغو سره افغان محققین سره کې سر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو هغه دا جواز کړله چې دا تپا یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاد سوی ده. له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو شاه بهار او شاه ویهار. دغه شاه خو پاچا هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي شاهي معبد نوم ورکول سوی ده. دغه معبد کله چې په 1310 کال کې ایټالوي څیړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې دوی لزره داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې چې هغه د اشوکا له زمانې سره یې تړاو درلودل او دغه هغه چې دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل دای دی وردګو د خوات له هغه معبد سره چې د اشوکا په وخت جوړ شوی و لوګو سره ډېر ورته والی درلودل. نو د دغه معبد د تاریخي قدامت یې دویمې او درېمې میلادي پیړۍ ته بوتلل. خو دا هم جوته نه ده ممکن له دې نه پخوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري قدامت ولري خو د له اثار هغه کول حتی په دې معبد کې داسې اثار هم پیدا سو سیاغه په څلرم او درېمه میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل. مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ سو خو د دغه اثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبدونو هغه سته پکې اثار پکې سته.
مثلا که موږ وایو چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغې د بودایانو د مذهب نقش نشانې دي د دې تر څنګ چې تاسو ذکر وکړو چې دلته د بیلابیلو مذهبونو دي د نورو د کومو مذهبونو دلته نقش نشانې کېدای شي ورسره
داسې کېږي چې دلته یو ډېر لوی استوپا ده تقریبا 40 متره اوږدوالی لري چې دا خپله د بودایي مذهب هغه لري. حتی ځینې اثار د آتش پرستانو هم په دې هغې کې ستله. نور بیلابیل هغه داسې هغه دي چې هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي نه له هغه سره تړاو پیدا زردشتي دین سره تړاو پیدا کوي. ځینې مقیم په دې اند چې ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو. بله مسله خو دا خو یو هغه بود لري. دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي بیا په هغه وخت د دغه تپې نوم د نغاری غونډې کې د نغاری غونډې کله چې بعد سلطان محمود صاحب لښکرکشي کوله د هندوستان په لور یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځ لمانځلې نو دی به د غونډې ولاړو دلې به نغاره وال کېدله او دغه دښته چې دلې وه په هغه وخت ډېره زیاته شنه دښته وه او دغه دښته د دشت شاه بهار ویل. نو دا غونډې بیا له د شاه بهار له غونډې نه په نغاري غونډې واوښتله. بل نوم چې د تاریخ په اوږدو کې دغه غونډې خپل کړی ده هغه نوم د سردار تپه ده چې اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډېر انعکاس موندلی ده او هم یې د په تاریخي څېړنو کې په لرغون پېژندونکو په څېړنو کې دا نوم هم راپورته کېږي. د سلطان تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ادا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل نو دی راغی په دې تپه یې لویه خیمه ودروله او دغه لویه خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده. دغه کلا د یو هندو پوری تړاو لري چې موږ په ولسی سطح باندې هندو ته سردار وایو. نو دغه تپه د هندو د کلا پوری تړلې ده یعنی د سردار تپه د سردار د کور پر تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یاد محمود غزنوي له دغه ځای به دی نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې مسته دی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دی له دغه غونډۍ څخه نغاری ژغولې؟
دا غونډۍ چې دا دی هغه د نشابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه دی سلطان محمود له ښکر سي به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډۍ به شاوخوا را درېدو. دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دینی بورد په اساس نه بلکې د دغې غونډۍ د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بېلابېلو مذهبونو دغې یو پاتشینی ورته ووایو، دغې یو تاریخي ځای ورته ووایو، په دا غونډۍ کې دننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دي څه ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغې غونډۍ هم د تاریخ په بېلابېلو مرحلو کې سپېدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل سوي وای، هغه خپل هغه هویت یې لاسه ورکړی دی، اوس فقط د یو غونډۍ په شکل باندې ده. یعنې نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه سوې ده. بله مسله دلته دا د سیدا نه یوازې اوس، بلکې دا د یعقوب لیس په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یوارې وسوځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډېره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې تر څنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل، بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېرې زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په وروستیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راکړلې، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځای شاته لاړ شو، په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپل په 1310 کال کې سکر ایټالوي محققینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړ. چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده، هغو ما مخته هم درته وویستي لس زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندویي کوي چې په دې سیمه کې وو. نو نه یوازې د یو دین معبد، بلکې د مختلفو دینونو معبد پاته سوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد وو.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یې یو جال راتاو، د نور هېڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاته سوی ده ستاسو په اند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاته سوی و، د دې تر وخت تر څنګ چې مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو په خبره باندې هغوی ورته پام اوښتی و، نو اوس باید څه وسله ده غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دغې سیمې د تاریخي هویت ښکارندویي کوي او دا هغه څه دي چې دغې سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخښلی ده. که چیرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي بي محققین راسي تر څو دغه نغه سیمه وپلټل سي، هغه څه سي دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي. څه سي اوس پاته دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده چې هغه هم په پستانشناسي لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پانه ورشیده د اجمل صدیقی لنډه کیسه ده. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا او کیسو خاکه یې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلې کړې. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخه کړو، د ده همدا نقد ته وړاندې شوې کیسه پانه ورشیده له دوی څخه و.
د ټلیفون له پرې کېدو وروسته یې سر پر میز پرتو پاڼو کېښود. ویښتان یې سم کړل، شاوخوا همکاران یې له سترګو تیر کړل. د چا ور پام نه و. نتله خو یوه ونې وړاندې رالیږل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک د پای جمله یې نه وه هېره. ورته لیکلي ول: سرطان یم. مازی سترګو ته کېدله، له دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه. لار یې په بیړه لنډوله. په تیزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد. یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و. تی حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ: هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دی ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندۍ شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په ورخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګې ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې بکس کې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې سپین نلیکه خښې کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژېړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. د چا سره یوګه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره یې شونډې جلا شوې. سترګې یې لویې خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملورې ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقي صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که شایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو را اخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تاثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده: د ټلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده، یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقي ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو راسره موافق یاست؟
بلی بالکل، همدغسې د دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کله ما د پیل جملو لپاره انتخابوله، نو څو ځله مې واړوله راواړوله، نو ما یوازې د دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لوستل کېدله، قسم لږ هم فهمم ده او لږ روانه لوستل کېدله، نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو، دا د عالي داستان د لیکلو له خاطره بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نه وو، که د چا ورپام نه وي او کوي، په کیسه څه ور زیاتوي؟
په دې خاطر ما ویلې وم چې شاوخوا لکه ماحول کې د چې نور هم کېږي که نه، چې اړیکه کې مسلمان له ناروغ د بد وجد کې ده، نو دلته خواشینی کېږي، ویښتان بې نظمه کېږي. ویلې چې د چا ور پام نه وو، لکه کله کله داسې کېږي چې خلک په خپل کار مصروف وي، لکه اروپایي تر ډېره پورې دغه کرکټر اروپایي لوبېدلی، نو دغه دي خلک چې دي د دې په یو بل کار وغرض.
زما مطلب دا دی، یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپامي کې نه وي، ورپام نو څه؟
نو لکه د کرکټر که چېرته د هغوی ورپامي شاید دا د تخطیر احساس وکړي، لکه په بد وجد کې هغوی ویني. نو دلته ما ویلي چې
دل خطر سے ہر بل کریکٹر یادو پو داستان کی یا ہر بل شے یادو بہتر داد چی د ٹول کسے د محتوا ل پارا پدار دوخری دلتا تاسو لیکلی دسی د وشتان سام کرل دل خطر سے د کریکٹر رو یاد گڈواٹ دی ممکن بہتر ہے اسے وشتان گڈواٹ دی یعنی گڈواٹ حالت ل روحیات سرا بہتر راضی چرنگا
ٹیلیفون پہ کی گی سر پمیز دی معمول انگیختان شاید سر بے نظم سی دو دا پاکستان یو لاس کش کوي وستان ور سم کوي گره دفتر سے بہر گی یعنی دل سلاس کش کول دی وستان و گڑول دی بنی پس وی دو پمانا دا
خو بہتر ممکن دا وی په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې سه سمون تمخ نه کړو یعنی داسې یو حالت رامنځته نه کړو د لوستون کې ذهن یا د اوریدون کې ذهن په د په بل خوا شي پار حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته لاس کړ اخر ټلیفون په باکس کې دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی دا لکه دغه مخکینی سویشتان سم کړل هغه ډول نه دی خو که بل تصویر راواخلم تور ویشتان پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل دلته د ویشتانو خورېدل یو پریشانه تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سره کیسه اغېزمنه وي ول سپین مخ
دلته زمونږ حادثه تر ډیره پورې د سمبولیکو کیسو تر اغېز لاندې تللې ما نو دلته ما د سپین مخ لورز او سپین لختان له شپې سره لکه دغه یو پټ رنگ پکې دا پروت ده چې لکه شپه ورځ دا تورې کېږي چې په سپین مخ باندې خورېدلې ده سپینوالې دلته د چرو تر اغېز لاندې تللې کسې چې
لدی پلا وستا سودا تصویر سم دی یعنی دقیق راغلی دی کنه خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوی په دې کې سي عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه لیکن ستاسو خبره په ځای ده سي انسان باید دې بل اړخ ته توجه وکړي بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي باکس تاسو یاد کړی دی کنه د دې لپاره چې کرکټره میرمن ده په دفتر کې کار کوي نو لاسي بکس لري او د بکس حرکت په خپله هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړی دی چې دا بکس لکه بوډی ټال خوځي راخوځي د بوډی ټال رومانتیک تصویر دی یو رومانتیک تشبیه ده او کیسه تراژیدي ده څرنګه ټکر نه دی دلته
کریکٹر د پښیالونو کې غرقېدل او پښیال کې زنګېدل دي کدا په خپل دلته مې دغه یو اشاره کړې ده
ستاسو د اشاره په دې سبانه سم ده چې اواز ټال وای خو د بډی ټال د دې له خاطر سره هغه شنه زرغونه هم ورته وایي رنگونه لري او رنگونه هغه د شایست سمبولونه دي له باران وروسته را ښکاري په اسمان کې او د بډی ټال یعنی د نوي ژوند پیلامه ده او داس یو شاید ای کنه د دې له خاطره په کیسه کې یعنی چې هر څه یادو باید له کیسې سره ارتباط ولري تاسو لیکلی دی چې زیړ رنګه ټکسی دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبی شي تاسو دا کیسه لیکلې ده نو هغه به ټول ټکسیان زیړو نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی
البته رنګ په دې خاطر مشخص کې چې نق ملوسته او نق کله چې راغلی و چې سمبول په البته سمبول لپاره کې و چې زیړ رنگ معمولا د جدایي لپاره کارول کیږي په کومې سره کوم لکه موږ وایو چې د مازیګر زیړې المارو لکه د مازیګر لمر چې کله موږ یادو له دې څخه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا ده چې دلته اړیکه پرې کیږي یا د جدایي والی یا د پناوالي معنا ورکوي. نو دلته ما دا زیړ رنګ په دې خاطر انتخاب د سمبول په حیث باندې چې دلته د جدایي والی لکه زیړ رنګ د جدایي او د بلتون معنا معمولا ترې اخیستل کیږي. نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنګ یاد کړ. خو زیړ رنګ مې ځکه یاد کړ چې بس دلته د غاصل موضوع سره لږه اړیکه ورکړي.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنګونو یا له صفتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې. لیکن د دې له خاطره چې دغه بل اړخ ته وګورو، کله چې سمبول استعمالو عام خلک به په نظر کې نیسو، نو یو څوک به ووایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر همدا دغسې یو دغه شي ته هم باید پام وکړو، هغه بل اړخ ته د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکي په زنګنونو ایشای بکسې په نوکونو تپاوه، د کیسې له محتوا سره ډېر همغه تصویر دی. کرکټر ښځه ده، د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادېدل، د نوکانو ټپول، دا ډېر عالي تصویر دی. تاسو یوه جمله یاده کړې ده، البته د دې لپاره چې تاسو ډېرې کیسې نه دي لیکلي، په ډېرو زیاتو افغان کیسو کې دا هغه لرو، دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاري په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي، لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی، مثلا هلته لګېدلې ده، یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي، بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره، تکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یو نیسي. یعنی داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو. کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډېر کله تکرار راځي، خو په هغو کې هم کله ناکله له تکراره باید ډډه وشي، هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب، زموږ په کیسو کې زمان ډېر کله تش پرېږدو، یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زه را یادوم، تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه، لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه لس پنځلس دقیقې داسې مزل ورڅخه زما موخه وه.
دا اوس تاسو چېرته یاستئ چې خبرې کوئ له ما سره؟
اوس د لیلی مخ ته، لکه د لیلی څنګ ته.
د کومې لیلی مخې ته؟
ننګرهار.
دا اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډېر؟
لږ.
که چېرته د ننګرهار د پانتون له مخې تر کابل پورې ځې، تر سرخکانو پورې منزل لږ ده که ډېر؟
تر کابل ځې تر سرخکانو لږ ده.
دغه خبره ده، د همدې له خاطره، د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کړو، لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډېر وایو چې شیبه وروسته او لږ منزل وروسته، کنه د دغه لحظه وروسته، کنه د دغه تشې د ډکېدو له خاطره تصویر په کار دی. مثلا کېدای شوای چې یو لیکوال ولیکي چې اړخ ته یې کتل، له موټره د باندې یې وکتل. البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي، کنه لیکوال بهتر، تاسو تر ما بهتره پوهیږئ په دې باندې. مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یوه خبره وکړي، دا ځواب ورنه کړي، یعنی په یو شي باندې باید ډکه شي. خو صدیقي صاحب، ډېره مننه چې دا کیسه مو نقطه وړاندې کړه، او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته، پایل لري. او دا ټوله صحنه له دفتره تر روغتونه روښانه او ډېره واضح ده، د یوه کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوي دي. له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقطه مو وړاندې کړه.
مننه له تاسو ډېره زیاته مننه.
دا اونۍ مو دا خبری مجله هم دومره وه. تر بلې وې زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
راز چې زو یو زلې پکتیا ته انډی والا،
والله چې خوند به وکړي ډېر زیات به شو خوشاله.
پکتیا
تا دیوالا
نن سبا کې تیر شول آخر درې څلور کاله لیدو ته دې يم تګ سړ گیا کلی والا لیدو ته دې يم تګ سړ گیا کلی والا
ملک سایب دا کلی جوان